تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
خوګوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د ټولو اول خپل ټولو درنو خوګو محترم اوریدونکو ته د اختر ډیر ډیر مبارکي وایم. خدای مو د اختر بختور کا، خدای مو خوشاله لره، خدای مو عبادتونه قبول کا، خدای مو روزي قبول کا. تاسو د ټولو د خدای خو قسمت په نصیب کې او تاسو د ټولو ډیر ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو پته ده په نن ورځ باندې مونږ تاسو سره د پښتو په اولسي ادب، د پښتو په ادب، د موسیقي په د شعر په اصنافو او د ادیبانو شاعرانو په جون او د غی په کار باندې تاسو سره خبرې ترې کوو. د اولسي ادب په سلسله کې مونږ تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډیر تفصیلي پروګرامونه کړی دی او په هغه کې مونږ د ټپې په جوړه خبره کړې ده، د ټپې په مضمونونو د سره خبره کړې ده، د ټپې په تاریخي اهمیت د سره خبره کړې دي او د ټپې په جوړونکو د سره خبرې کړې دي چې د ټپې زیاتره جوړونکي څوک دي، په دې د سره مونږ خبرې کړې دي. دغه شان مونږ د سره د کاکړي غاړو په حواله ډیر تفصیلي خبرې کړې دي، د هغه په جوړښت د سره خبره کړې ده، د هغه په تاریخي اهمیت د سره خبرې کړې دي او د دې نه پس مونږ سره بیا د چاربیتې په موضوع باندې ډیر تفصیلي پروګرامونه کړی دی او پاره کې مونږ به تاسو سره د چاربیتې چې کوم قسمونه دي پاره باندې ډیر تفصیلي خبرې ترې کړې دي. بیا زموږ خوږ محترم محمد اقبال خان پاره باندې یو کتاب لیکل دی د چاربیتې په هنه په نوم باندې، ډیر د کار کتاب دی. کوم طالب علم چې په چاربیتې باندې تحقیق کول غواړي په کار د چاغي د کتاب ضرور وګوري. مغموم سے پہ ہم یو کتاب لکھ لی دادوان دا کتو کتابوں نے سوک تحقیق کی دا غید پر دا دیر زیاد ضروری دی او ور سره مونږ د شاعرانو ادیبانو چې کوم چربیتی شاعران دي دا غي د جون په حواله هم مونږ تاسو سره نظر شریک کړی دي. خو د سوخ نه مونږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو، په غزل کې مونږ تاسو سره په د غزل چې کوم مضمون دی په غیم د سره خبرې کړې دي، په تغزل هم د سره خبرې کړې دي، د غزل په تاریخ هم د سره خبرې کړې دي. خو نن سبا مونږ تاسو سره چې د هغه شاعرانو په جون او د غي په کار باندې خبرې کوو کوم شاعران چې غزل لیکي. زمونږ د نن شاعر چې کوم دی د دې نامه ده محترم سلیم نشاد. مونږ به د محترم سلیم نشاد د جون په حواله او د غی د فن په حواله باندې تاسو سره نظر شریکو. مونږ سره زمونږه درې وانه درانه خواږه میلمانه محترم سحر بنیره سی او محمد اقبال خان، ډاکټر اسماعیل گوهر سی درې وانه په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورزو خپل درون خوږ محترم سحر بنیره سی بل او د غی نه نظر اخلو چې غیر سره د سلیم نشاد د جون په حواله او د غی د فن د غی د کار په حواله سره نظر شریکي. سحر بنیره سی تاسو په پروګرام کې په خراله ویو.
مننه ډاکټر سی، زه ټول مرګرو ته ارکلې ما او ډاکټر مبارکي وایم تاسو. مننه، شکریا چې تاسو د نشاد سی د ګونو فن په حواله باندې ما زمين پر پروګرام کې نوټ کړم. ډیره مننه، شکریا. نشاد سی زماره تقریبا د څوارلسو پنځلسو کالو راسې یو ادبي او سیاسي او سماجي ملګری دی. دې کې هغه مردان دی، پوره نوم یې سلیم خان دی او سلیم نشاد دغه قلمي نوم دی. په قلمي نوم باندې هغه ادبي دنیا کې او په سیاسي دنیا کې پېژندل شي. د هغه د پلار نوم چې دی شمروز خان دی او د هغه تاریخ پیدایش په اړه باندې هم کله خبر باندې شو کولای شي. دا هغه د پښتنو د تاریخ پیدایشونه چې اکثر وړاندې رسېدلې کړی شي.
او بالکل صحیح ده،
پښتنو د دې کې نه پیدا کولو کې پیدا باندې کې وو چې انت تاریخ پیدایش ته لیکلو یا د هغه د هغه د ریواج د دې نشته.
بالکل،
د هغه تاریخ پیدایش د سرټیفیکټ په اړه باندې کوم دی، هغه 20 اپریل 1973 لیکل شوی. او دا هغه کلی چې کوم دی نو دا مردان نه پرپاندی او کلی دی فاطمه توی د کاتلان سره خوښه. دغه ځای کې فاطمه مردان تحصیل مردان دغه کلی دی او دغه کلی اوس هم په دې وخت کې په یوویشتمه صده کې چې مردان اوس په مزه مزه د ښار شکل دی هغه کلی چې کنسټ کړی دی زمینداري دې سره د هغې تړون دی نو دغه کلی سره هغه تعلق ساتي او انتهایي په غریبه کورنۍ کې پیدا شوی لکه چې هغه د ژوند هلې ځلې مونږ وګورو چې هغه څومره کاروبارونه کړي دي څومره روزګارونه کړي دي څومره منډې پیړې وړي دي نو په یو غریبه کورنۍ کې هغه پیدا شوی رسمي تعلیم هغه تر لسمه پورې حاصل کړی دی او هغه تعلیمي سلسله کې هغه تبلیغ په اندازه د دې نه لګي چې هغه کله لسم پاس کړ نو هغه د په مردان کالج کې د هغه یو استاد په دې دغه باندې ګرده قابله لږ کوي دی وړاندې تعلیم وکړي نو په مردان کالج کې هغه د هغې استاد هغه داخل کړی خو بیا دا وشو چې هغه د هغه ضریبې هغه د تعلیم برقرار ساتلي جزت ورنه کړه هغه سړی تر لسمه پورې تعلیم کړی دی خو د رسمي تعلیم نه پته هغه بلا شي مطالعه کړی ده لیکونه کړي دي بلا ادبي هلې ځلې سیاسي هلې ځلې کړي دي صحافتي هلې ځلې کړي دي نو په دې حواله باندې هغه په پښتو ادب کې خصوصا د دې هټې په ادب کې د هغه خپل یو ځانګړی کردار دی تر اوسه په حواله چې دا کاروبار کوم دا خبره کومه تاسو د دې نه اندازه لګوئ چې هغه کله د لسم د دغه نه سم ټولګي نه پاس شو کالج کې همداسې لا واغسته د هغې نه بیا پارټ ټایم په هوټل کې چای نه کونه ایندل او بیا چونکې د هغه پلار چې وو نو هغه شمروز خان نو هغه یو داسې سړی وو چې هغه به د په کور په پالنه باندې د په روزنه باندې هغه ډېر توجه نه وه نو هغه ځینواري په ده باندې پرېوت نو هغه د هغې په بدل کې بدل چای نه کونه ایندل بیا په کلو کې باندې جاري توپ کوو بیا په مدان په غټ اډه کې په پیګره بس نو ډینګر کار کا ځان نه پرته د ټانګې کوچوانین کړی دا کلین دی د وری مختلف څه نه کړی دي خو وختن وختن د هغه په دغه کې په روزګار کې بدلون راغی او خطر په تللی دی دا کار دغه کارونه چې هغه وته هغه بیا د وایانو سلمین جوړ شوی او د ډینټل چې کومره کلینیکونه هغه ته د وایانو سپلای دا ورته کوله نو په هغه کې هغه دا تجربه شو چې هغه په خپل هم یو بیا ډینټس یو خپل یو میډیکل ډینټس ستور هم دغه پای کې ویل او خلکو دغه کوله د غاښونو علاج کړ بیا وروسته هغه د وخت په بدلېدو سره هغه کمپوزینګ چلی زده کړو کمپوزینګ یې شروع کړو او اوس د وخت هغه د کتابونو کمپوزینګ کوي او بیا د هغې د پبلیشینګ لپاره هم هلې ځلې کوي چې پښتانه خو ټکر کې تاسو ته پته ده چې کتاب تر دې ډېر زیات شوق نه دی نو دغه کاروبار هم د هغه ډېر په ګټه نه دی خو هغه خپله روزي روټي پکې کوي او د ځوان هغه پایې چې دا هغه روانه ده د هغه په ادبي صحافتي حواله باندې چې موږ خبره کوو نو په 1992 کې هغه د ملتان نه به یو ورځنی اخبار جاري کړ سهلي درتي د هغې سره په هغې کار کړی دی بیا د هغې نه وروسته په پېښور نه به په روزنامه بشارت کې بیا په روزنامه ایرم کې پېښور نه په 1993 کې د هغې سره وابسته پاتې شوی دی نو دې نه علاوه هغه ادبي صحافت هم بیا کې کړی دی او ادبي صحافت لړۍ چې تر اوسه پورې روانه ده اوس هم هغه ادبي صحافت یو کردار دی اوس هم هغه ادبي صحافت هلې ځلې چې کوم دی هغه کوي په 2002 کې هغه د کنپلانټ په نوم د ډاکټر پروفیسر محمد زبیر اساس صاحب سره په شریکه یو کنپلانټ په نوم باندې یو مجله شروع کړه بیا له هغې نه وروسته په 2009-2008 کې د میاشتنی مزدور جدیجهد په نوم باندې په پښتو اردو دواړو کې په یو بله رساله هغه به د هغه وخت دلته یو سیاسي ګوند و لیبر پارټي هغې به سپورټ کوله هغې به چلوله نو هغې شروع کړه بیا له هغې نه وروسته یو مزدور سنګر په نوم باندې یو اردو پښتو رساله شروع کړه بیا یې د هغې مبارزه د پښتو یو رساله شروع کړه چې هغې درې څلور ګڼې وو مجلې ووتې شمارې هغې ووتې بیا د معاشي او مالي بحرانونو په وجه باندې هغه دغه چې وه رساله چې وه نو هغه ودرېده اوس دوباره هغه بیا هلې ځلې کړي چې دغه مبارزه نو په نوم باندې رساله چې ده دوباره په اردو پښتو کې شروع کړي د دین علاوه هغه د شعری یو کتاب چاپ دی د کنجی په نوم باندې په 2013 کې، او د نثر یو کتاب دی په هغه کې د مختلفو شاعرانو، لیکوالانو، فن نگارانو وغیرہ په کتابونو باندې لیکونه لري، نو د فکر و نظر په نوم باندې دغه په 2018 کې چاپ دی. د مختلفو ورځپاڼو نه د هغې د رسالو نه د هغه بلاحې نثري او لیکونه شاعري ده خوره شوې ده. د هغه د دغه ادبي قد و قامت په وره باندې مختلفو تنظیمونو، مختلفو ادارو د هغه د کار او د زیار چې کوم دی نه ستایلم دی، مختلفو شیلونه او توصیفي سندونه لکه بنیر نسکی غلی یو شیل ورکړی، توصیفي سند یې الله ورکړی دی، داسې یونیورسټي اف ملکنه غلی یو توصیفي سند ورکړی، ډایرکټر اف کلچر پېښور ثقافت کې دین د امین ایوارډ ورله ورکړی دی، افتاب شیرپاو په نوم باندې هغه ته ایوارډ رسېدلی دی. ما ادبي دوستانو مرګه مردان یو ایوارډ هغه ته ورکړی شوی دی. مل ملکن چې کوم مرستیال ملکن په نوم باندې، مرستیال لیکوال په نوم باندې یو مل ملکن تنظیم دی، هغې هغه له یو ایوارډ ورکړی. کاکاجي سنوبر حسین مومن په نوم باندې یو ادبي ایوارډ هغه له ورکړی شوی دی. نه علاوه بلاشي نور سیاسي او سماجي او ادبي تنظیمونه هغه د هغه کار او د هغه زیار ستایلی دی، او دا وخت هغه د مختلفو ادبي تنظیمونو سره فعال غړی دی، د ادبي دوستانو مرکه مردان سره، د پښتو تحریک مردان سره، د ادبي پښتو ادبي ګلزار پاتما سره، د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد سره، زمونږ بنیر کې یو تنظیم دی بنیر ادبي مرکز بام د هغې غړی دی، مزدور ادبي سنګر هغه په 2000 کې یو د ټول پاکستان په سطح باندې یو تنظیم ارګنایز کړی دی، هغه اوس هم مختلف لیدلې کوي چې هغه د ترقي پسند ادب او ترقي پسند سیاست اقدار چې کوم دی هغه مخ په وړاندې دی، نو هغه یو تنظیم بنیاد هغه ایښی دی په 2000 کې، او د هغې بانی غړی هم دی، او د هغې د غم دی صدر هم دی موجوده وخت کې. دغسې هغه چونکې یو ادبي کس هم دی، خو د ادب سره سره هغه کلک سیاسي ورکر هم دی، او په سیاسي نقطه نظر باندې هغه د ترقي پسند او لیفت سیاسي ګوندونو سره ډېره کلکه ملګرتیا لري. په هغې کې هغه لیبر پارټي پاکستان چې کومونه، په هغې کې هغه د ایجوکیشن سیکرټري مرکز په سطح باندې، لیبر سیکرټري، کلچر سیکرټري پاتې شوی، په اخره کې بیا د هغې سیسي ممبر هم پاتې شوی دی. نو بیا په 2010 کې د هغې نه سره د هغه نظریاتي اصولي اختلاف پیدا شو، د هغې نه بیا ریزاین ورکړو. نو دا هغه خلیدې موجوده وخت کې هغه د بیزنجو صاحب چې کومه پارټي ده، نېشنل پارټي، نو په هغه نېشنل پارټي کې هغه د صوبې نائب صدر دی، او دغه خپل ادبي او سیاسي کار او زیار چې کوم دی هغه مخ په وړاندې دی. د هغه د شاعرۍ په اړه باندې چې موږ خبره کوو، هغه بیسیکلي هغه د غزل شاعر دی، نظمونه هم لیکلي دي، خو نظمونه د غزلو په دغه باندې په مقدار باندې لږ کم دي. بیسیکلي هغه د غزل شاعر دی، بیا د غزل په فن، د هغې په لوازماتو، د هغې په ټول په فني اصولو باندې تخه کافي عبور رسېدل دی، خو چونکې هغه یو داسې سړی دی چې هغه د سیاست د ادب نه زیات سیاست طرف ته مایل دی، نو په دې والا هغه نه کله کله هغه د نه مجر هغه د هغه فني اړخ کمزور دی، او کله کله هغه د فکر د پاره د فن قرباني ورکولو ته تیاری، او هغه نجمي فنونو کې اکثر دا خبره کوي چېره فکر چې دی نو فکر دروند په کار دی، فکر مضبوط په کار دی، فن په خپل باندې د هغې سره بیا وخت په وخت باندې مخ په وړاندې دی، او دغه کېږي خو فکر دی مضبوط دی. دغه د ژوند په وړه د هغه دغه په وړه زما سره یو څو خبرې، نو کوم مشران چې مې خبرې کوي هغه خوب یې خبرې به جوړې به کوم.
او داسې څه د هغه د کلام نمونه در سره شته چې وړاندې کې زموږ اورېدونکو ته چې ستا خوښي کستا خوښي کې در سره مجبور وي، خو ټیک ټاک کوي نو خیر دی، زموږ مخ کې تیرو
دی. هغه یو شعر خو د هغه انتهایي زیات زما خوښ دی، وایي باید چې تاسو د هغه د دې شعر نه د هغه ذهني سطح اندازه مو لګي، لکه پرکار په یو وخت په کوم طواف ته انسان، لکه پرکار په یو وخت په کوم طواف ته انسان، لکه پرکار بل نقطه او بل لار نه لرم.
ډیر ښه، ډیر ښه.
او دا مننه. او داغه غزل یو څو شعرونه دي چې څومره چې نظر کې میرا تلزمکا سر می چورلې دا او چورلې دا زمکا رو رو یې مخ نر کو نقاب رو رو می د خپونه تختې دا زمکا او څنګه په لمده جب ادبار کوم خپې تیوم خوېږي په لمده زمکا او یاره د کارون په خزانو پسې خار کې زر پرست ته نست زمکا او هغه چې پرون مو په شریکه وا دا دې نن تقسیم شو دا غزمکا
ډیر ښه
او دا ناشاد د یار د حسین فیض غنی شوله د غزل کې ښکار غزمکا
ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ډیر مهرباني بنری صاحب او تاسو یو خبرو کړل چې غربت نه تیر شوی دی په دنیا کې چې څومره لوی خلک دي د یاد ساته ګورې غوي د غربت د دی لکري نه د غربت د لارې نه تیر شوی دی کوم ابراهیم لنکن ته وګورو کومنګا کولن پاول تو ګورو چې دبه دې چې کله راغې دی په دې په نیویارک په یو په یو رستورانت کې به د فرش پاکاو او بیا د بیا د وزیر دفاع شو د امریکای د دې نه لږ اندازې ته سره ګول چې ساس په گاوند کې مودی وګوره اغا د بچي خرڅول او وزیر اعظم دی نو د پښتو یو ټپر راته یادې کې چې نسکی په غور نه دی جانانه نسکی په غور نه دی جانانه او زه په چربان می چې نستا د پاره کړم ډیر ډیر مې مننه د خوند کو او ډیر د مزه بس
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
ورځ خپل بل درون خو محترم ډاکټر محمد اقبال خان له دغینه لږ نظر خلو چې غیر سره سره نظر شریکي اقبال خان تاسو په پروګرام کې هر کله ویو
مننه دې چکر شه مننه
اقبال خان د سحر بندي سب خبر مو وورې دي او د سلیم نشاد چې کوم جدوجہد د جون ډیر د خوند او ډیر د مزي داغه ټول واقعات ډیر په خولي طریقه باندې بیان کړو یو 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 هغه ست چې غډک جون وای کنه تخ جون نه یو ډک جون دي تیر کړی دي څه نظر بڑا سره شریکوي
ټکر چې وو سلیم نشاد زمون ډیر د نږدې ملګری دي هغه هزارې تک ډیر تګر تک ساتي او موږ سره په اکثر پروګرامونو کې کوم دي نو هغه ګډون کوي هغه فن باندې خبره کوي اغه خپل کتاب چې کوم شعري مجموعه د کنجي دا مالا اغه په وټاګرام کې یو ادبي پروګرام کې راکړو کنجي چې کوم دی څنګه چې سحر را خبر وکړل چې په دې کې زیات څه کوم دی نو د کې غزلیات دي او څنګه زمونه پکې هم شامل دي خو بنیادی طور باندې دا خبره درسته ده چې اغه د غزل شاعر دی په دې باندې او جی په دې باندې د کنجي باندې نو دې باندې تقریبا نه کسانو لیک کړ دی دیبندې نه هک کسان لیکر دې د سیزن دې هغه داسې مرګري دي چې کوم هغه یې طریقې پسند ځین خاون دي هغه کوم طریقې پسند مرګري دي هغه په لګل لګل کونه کړی دي او چې خې نه ډیر لیک چې کوم شاعرانو دې لیکوالانو کړی دي هغه درې دي یو سلیم راز سیر دي یو دې نه غواړي چې کوم دې نو هغه نور لمن یوسف دې دي او بل چې کوم دې نو هغه فیض الوهاب سیر دي ډیر ښه د دې ټول دی دا په فن باندې د دې باندې د دې ټول نه چې کوم دې تاسو ته لګ 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 باندې کومه چې هغه د دې فن په کله باندې سر راایلې دا په منزل یقین دا د سینما راز سه مضمون دې دې باندې یعنی هغه په کوم لیکل لیکل دې هغه کې سینما راز سه لیکي سینما شاعر زمون د نوی کول په هغه شاعرانو کې دي دنه یوازې په شعر او ادب کې خپل چاپر چل او زمانه رنگ او اهنګ ته اهمیت ورکړی دی بلکې په عملی توګه په معاشي معاشرتي او سیاسي تحریکونو کې برخه اخیستی او په ژوند کې د بدلون راوستو او د نوي ژوند د تعمیر جدوجہد کړی دی او په دې حواله د طریقې پسند ادب د مطالعې سره سره په شاعرۍ کې په شعوري تور طریقې پسند روزانات خپل کړی دي او د شعر په جبه ولس تر رسولي دي د غزل د روایتي فضا برقرار ساتلو باوجود په روماني رنګ په هغه کې انقلابي تصورات او نظریات وړاندې کړی دي چې د هغه د طبقاتي شعور او نظریاتي تړون اظهار کوي او دا چې هغه په شاعرانه انداز د خپل ماحول زمانه او طبقاتي معاشري د احوال واقعي نقشه راخلې ده دا خو سنیم راز څه په باندې خبره کړې دي بیا د ځنې یو څلور شعر چې کوم دی هغه راغستې دي تاسو په دوم مخه تکما نو دا هغه
چې کوم اسلوب دی هغه په مخه راشي. د خان نواب او جاګیردار په در کې څه اخلو؟ د خان نواب او جاګیردار په در کې څه اخلو؟ موږ لا اوس هم په وحشي دور کې څه اخلو؟ لا د منظر لا د مندر ګرځي جماعت نه اوزګار شوی نه یو. لا د پندت پادری مولا دوتر کې څه اخلو؟ د نړۍ تو خور زار لا تا خپل رونه ښکاري. څومره واړي څومره لوی ټبر کې څه اخلو؟ دا سلیم راز صاحب هغه باندې دا تبصره کړې وځي. دغه نور لمین یوسفزي صاحب په هغه باندې کومه تبصره کړې دي د هغه عنوان دی ناشاد او د هغه فن. جنگ دے جنگ دیدی ظالمانہ سماج دا سرمایہ دارانہ چالونو خلاف جنگ دا وہمونو او گمانونو خلاف جنگ پر انسانی ٹولنا کی دا غیر انسانی عملونو اور ظلمونو پر ضد او په دغه جنگ کې دغه یو موټه سړی لکه د غر داسې ولاړ دی او دا شعر دی کاکاجي سنوبر سنگ سره ویلی کنه یو هغه دغه کې لاس کې قلم او په اوږه کوتک زه د کاکاجي په لار روان یم. څوک چې د پښتو ژبې او ادب سره تړون لري هغه ته معلومه ده چې کاکاجي سنوبر سنگ څوک او څه او د کاکاجي په تقلید او اقتضا کې ناشاد کوم نظام سره رومانس کړی دی. هغه دغه نظام په هر حال او هر صورت کې په دنیا کې لیدل غواړي او دغه رومانس او دغه عشق په خاطر خپل هم د وخت نمرود بلکې اور ته وردانګي او دغه سره ډولۍ جنجان ته هم په واضح ټکو دا پیغام ورکوي. دا په هغه باندې دا تبصره لکه نورالامین یوسفزي صاحب تر دی بیا دا دریم تبصره چې کومه ده نو دا په هغه باندې فیض الحق فیض کړی ده. فیض وایي چې په غزل کې د قلبي او داخلي وارداتو په مقابله کې د اجتماعي او خارجي وارداتو اظهار او بیان ګران کار وي. ځکه چې په دغه دریم قسم شاعرۍ کې د اظهار سره سره ترجماني حق ادا کول هم غواړي او خپل آواز د خلق خدا آواز ګرځول ډېر تخلیقي توان او فنی مهارت غوښتنه کوي. خو هر کله چې ناشاد په خپل د ولس هغه تبکیر نماینده دی کومه چې په اکثریت کې ده او هر قسم استثار اختار ده ځکه د هغه په شاعرۍ کې د اجتماعي او خارجي جذباتو د پیشکش انداز ښه مؤثر او په زړه پورې دی. هغه د خپل په فن ذریعه د انسان په تمدني ژوند کې د ښکلا پیدا کولو او د زیاتولو دعوی دی. نو دا خو د دې درې وړو زمونږ چې کوم خلکو اعلان دي د هغو رایې ده په ده باندې کوي. نو د دې په عقله باندې اوس تاسو ته د هغه خپل رایې خپل په باره کې خیمه چې هغه څه وایي دا خو مونږ ته معلومه ده رسم لوستل او دومره علم مونږ لوستل نه خو دا حوالې ورکول لکه نورالامین صاحب حواله ورکړ دی یو انګریز دغه شانتې لیکوال دغه شانتې دی وایي د هیګل رهنا ده کله چې څوک خپل تجربه بل چا ته رسول غواړي نو فن په وجود کې راشي. دا ناشاد په خپل په ځان باندې لیکي او رښتیا دا دي د دې لوان داسې دی. نو بس ما هم په خپل چاپېریال کې څه احساس کړي هغه مې تاسو ته وړاندې کړل. خپل احساسات تاسو سره شریکوم هغه هم د لفظونو په ژبه د لفظونو په انتخاب کې چې چېرته زه تېروتم نو بخښنه غواړم ځکه چې مې احساسات په لفظونو کې منتقل کول ګران کار دی. دا د یو نظم دی زه تاسو ته هغه مخکې دا نظم تاسو ته لیکم زه چې شعر ولیکم او کوم ملګري ته پیغام اخلم آزاد نظم دی زه چې شعر ولیکم او کوم ملګري نه پیغام اخلم نو کنه شعر کې پښتو او پښتانه ستایلي وای ډیر د قومیت حساب کې او کله پیغلو خایستونه ستاین بیا جنس غالب وي په ما خپل ماضي ته لاړ شم او روایت راواخلم نو وایي ته د قدامت اختاري چې کله وکړم د فت د ازادۍ خبره نو بیا په ما باندې ټاپا د الاد الحاد هم لګوي چې د دنیا هر یو انسان له خوشحالي غواړم نو وایي ته دنیا پرش شي یاره او که د خدای رسول خبرې لیکم نو وایي نیتونه وایي لارې مذهبي شو سړی او چې دا ټول یو اندازې سره راجمع کړم تصویر ته د لفظونو جوړ کړم بیا هم شعر پاتې نه وي. زه شاعر پاتې نه یم، زه شاعر پاتې نه یم، یو ناره باز یم زه. زه په دې نه پوهېږم تواز څه وي، اعتدال څه وي، زه نه پوهېږم، زه نه پوهېږم څه ولیکم. تکت صاحب چې یو سړي ته خپله اندازه په خپله نه وي او د یقین نه وي، دغه سلیم راز صاحب خو دی اول دا خبرې کوي په هغه باندې چې د منزل یقین که نه، نو خو چې هغه خپل د شعر نه په خپله یعنی په هغه باندې دا هغه ته نه محسوس کېږي چې زه څه لیکم او یا هغه ته په هغې باندې یقین نه وي. نو داسې کس چې کوم دی، نو دوی اکثر اوقات چې کوم دی هغه کله یو شانتې خیالات کله بل شانتې خیالات په هغه په دغه کې راځي، بیا په یو لاین پسې نه وي. نو د سلیم راز سلیم راز صاحب سره هم داسې هغه دی غزل چې دی څه وخت لیکي په هغې کې هم یعنی ډېر زیات چې کوم دی نو هغې کې د ناربازۍ ښکار شي، سیاسي خبرې پکې ډېرې زیاتې شي، د غزل فضا چې کومه ده هغه د غزل نه پاتې کېږي، چغه پرې جوړه شي. او هغه مقصد دا دی هغې کې لکه دغه شانتې د فیض احمد فیض شانتې چې هغو یعنی انقلاب ذکر کړ دی لیکن ډېر په خوب انداز کې، دغه شانت چې کوم دی نو شاعر رضوان ذکر دی نو خوب انداز دی، اسرار الحق مجاز دی نو یو خوب انداز دی. خو زمونږ په پښتو شاعرانو کې دو اکثر اوقات چې کله انقلاب بیانوي په هغې کې چې کوم دی نو دو ډېر زیات هغه یعنی کام پرستی ډېره زیاته شي، ترقی پسندي ډېره زیاته شي، نو د هغې نه یو چغه یو ناره جوړه شي. او ستاسو وینا چې تاسو اکثر کوئ چې دې لپاره موږ څکه نظم یو پلیټفارم موجود دی، موږ ولې یعنی غزل چې کوم دی په هغې کې دا یعنی داسې قسم د جذبات چې کوم دی هغه ښکاره کوو، موږ داسې جذباتو لپاره نظم موږ څکه شته. حبیب جالب چې کوم دی نو دا وخت سره دنیا غټ شاعر یعنی زموږ د پاکستان او د انډیا غټ شاعر صادقي هغه نظم لیکل دی او په هغه نظم کې هغه خپل دغه جذبات چې کوم دی هغه ډېر ښکاره کړي دي. هغه چا یعنی هغه باندې دغه کولو زه هم دی تنقید کولو زه هم نه پاتې کېږي، نو دا ولې موږ داسې نه کوو؟ تاسو د دې یو غزل څه تاسو په خدمت کې پېښ کوم چې تاسو یې وګورئ چې د انسان انسانیت تقدس نه پېژنو، فقط خود عظمت تقدس نه پېژنو. دا اوس فقط چې کوم دی هغه لیکلی دی فقط، نو دا مقصد دا دی فقط زه په دې باندې خو ټکې باندې دا فقط چې کوم دی فقط پرې لیکلی نو خود فقط خود د عظمت تقدس نه پېژنو په پټو سترګو مو په نورو پسې ژوند کړی دی، دا خپل اتل او قومیت تقدس نه پېژنو. یو همیشه چې کتل شوي په بانه د امن بیا څنګه د سولې مصلحت تقدس نه پېژنو. دا ولاړ غرونه هم په بله اړولي شو، خو افسوس چې موږ د همت تقدس نه پېژنو. الله د ازګرونه مې لمونې خلاصې شوي نه دي، لا د ګلونو د نیکحت تقدس نه پېژنو. هسې د مینې د وزر یو د پرمخو سره نور د ښایست او محبت تقدس نه پېژنو. موږ په جامونو نه ایستلې توبې څه ماتې کړو د تا د سرور شونډو د سب تقدس نه پېژنو. یو به ناشاد او داسې تار تار زندګي به کوو، یو به ناشاد او داسې تار تار زندګي به کوو تر څو چې موږ د وحدت تقدس نه پېژنو. نو غزل چې کوم دی کنه زه خو خپل د حال سره دا وایم چې غزل چې کوم څنګه غزل حق دی هغه شانتې مرګرتیا خو زمونږ خپل په ځای ده او هغه ډېر ښه یعنی خدمتګار سړی دی، زمونږ وخت ډېر وخت په کارېږي، کمپوزنګ کې لاله په کارېږي، نور کې په کارېږي، سیاسي حالې ځلې لري، ترقی پسند خیالات لري. خو چې کله غزل ته راځو نو حق خبره دا ده چې هغه غزل چې کوم دی هغه د هغه پای غزل نه دی چې کوم ته موږ یعنی یو ښه غزل ویلی شو. نور خبره پرېږدو، بیا خو هم سره ډېر عمر پاتې شوی دی په یو ځای کې اسلامآباد کې.
بالکل ډیر ډیر مننه محمد اقبال خان صاحب، ډیر ډیر مننه. او بالکل تاسو چې کوم خبره وکړه، غزل چونکې یو فن دی، ډیر لوی فن دی، نو کله چې د دنه د دې کوم فنی خاصیتونه دي او هغه د غزل نه اوزي نو بیا غزل غزل نه پاتې کیږي. لکه څنګه چې دا خبره زه اکثر کوم چې پکار دی چې کوم خلک دا قسمه خیالات لري پکار دي چې هغوی د نظم سهارا واخلي او پکار دي چې هغوی نظم ولیکي، ځکه چې دا بیا د غزل چې دا بیا نظم نما غزل شي کنه، نو هغه کوم څه دی هغه مقصد د غزل چې دی هغه پوره نشي بهر کې.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پانی پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
ورزو خپل بل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب لا او دا غینه لږ نظر خلو چې غیره سره د محترم سلیم نشاد په فن باندې څه نظر شریکي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیره لیدو
مننه ټکر صاحب خوشاله او سیاباد
ډاکټر صاحب. د سحر بنیدی صاحب خبره مهم اورې دي ډیر تفصیلی خبره وکړي دا غی د جون په حواله خبره وکړي دا غی د مداغی چکم سترګل او دا غی چکم جدوجہد دا غی په حواله باندې ډیر مزیدار خبره وکړي. اقبال خان دا غی په شاعری باندې غټ غټ خبره وکړي خپل چکم تحفظات او غیم پکې بیان کړل څه نظر برا سره شریکوي ته
ټکر صاحب سحر بنیدی صاحب کینګ ډیر وخت نه سره نږدې دي په ادبی تنظیمونو کې په سیاسي تحریکونو کې یقینا سے پاس دی دی جون نه خبرو نو لری دی جون بارے کہ خو اغي ډیره تفصیل نه خبرې وکړي. ما خو نشاد دا وخت نه سری د دې په تور په جندلی و چې کله به دی مزدور سنگر رساله را وخت هغه به ما تر اصله ما بلستا مبارزه به دی را وخت هغه ملستا دې سری زما ملاقات نو خو بیا په اسلام آباد کې یو وخت کې سلیم نشاد صاحب په علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کې د کمپیوټر کمپوزر په حیثیت باندې د دیل تکي نوکری وشو. او تا نوکری کچوا نو د دوه کالال تکي وو نو غي بیا په سوه جي باندې د دې نوکری په خول نه نشاد ما ته وی چې کچو ته نشم کې ناشته واپس ګم مردان ته هلتا بخپل مارکیټ کې بزې والما کمپوزینګ مشورو کوم دي کتابونو دي پرینټ پرنٹنگ پبلشنگ کار پہ شروع نو اسلام آباد کے سلیم نشاد ہو نو ما سره بڑی را ناستا ہوا کہ ماں باپ اختا چی رشی یو زدی سخی ورشی ماں ما سخی کینی نو اکثر بدے را بغے نو چھوٹے پر رزی نو دیر خبری و ادبی کسی با منکولی دی دوران کی ماں دا محسوس کرا چې د مات یو مسخه کتاب او ماته نیم یاد نه دی د فلسفي کتابو د اردو د جوګه ته دیو چې دا کتاب ما نه راکړ د ځان فوټو سټیټ کوم نو ما دا خو د دوه نیم سو صفحې دي نو تا له څخه صفحې به کار دی چې نه دا ټول فوټو سټیټ کوم مې ولې چې بز اوس مردان ته ځم هلته به مارکیټ کې بزان لږ دکانو کومه کمپوزینګ مکوما د کتابونو پبلشینګ کار وکوم په زو ور سره یو لایبرری جوړوم مرگری راضی کتابونه مطالعہ بلکہ وہ خبر ماتا یاد ہے چې ناشاد ډیر سره ملګری هغه یو تحریک یا یو فلسفه باره کې اغه سزه کې کوټیشن مسته دی یا دې کا خبره اوریدل نو په اغه بنیاد باندې هغه بیا په مخه تروانی نو هغه وې چې داسې بنیاد نه جوړي دې
ډېر څه خبره ده بالکل دې
ډېر بنیاد داسې جوړي چې په غیر او جهان په غیر تاریخ په غیر فلسفه باندې ته یو کتاب فول ولې دا په څه ته خبره ده
بالکل
نو نشاد به وې چې دا د کوټیشن دغه دې نقادان دي کتاب دبا هر یو کتاب ته لاس نه لګو دبا ډیر هغه با تاریخي کتاب هغه ډیر د فلسفي کتاب هغه ډیر د فکر کتاب
ډیر
ته به لاس لګو اوس لکه د دې د اقبال خان خبره کولې چې هغه خپل خبره د هیګل نشورو کړې و ته دې د کتاب چې کوم چاپ ته فکر نظر لازم هغه شپږ ویش ویش شاعرانو او ادیبانو باندې دی هغه تنقیدي تنقیدي مضامین دي نو دا کتاب جو ڈائریکٹ دے دا اس بورے دا پختو کتاب دے فکر و نظر او په دې کې پښتو شاعرانو او ادیبانو باندې د دې تنقیدی مضامین دي. خو د دې کتاب ډالۍ کړی چاته دی؟ د سید سپتی حسن او سید علی عباس جلال پوری زیرو روحونو ته چې د فکر لاره یې راته روښانه کړې ده. اوس سپتی حسن شو او سید علی عباس جلال پوری شو، ته خو د دې د کتاب اصل نه ډالۍ کړی. دا مفکرین چې کوم دي دا دې لوستي دي
بالکل،
او دا به دې لوستل
بالکل.
ځینې وخت کې ماته داسې یاد شي چې دی به داسې مفکرین به چې دې ولوستل، او یا یو بهرنی مغربي مفکر به چې ولوستو د ترسینې په شکل کې، په هغې کې به څه داسې نقطه به وه چې ده به ما سره په هغې بیا پوره بحث به کوو. د ما سره
بالکل،
یعنی ده هغه فکر هغه فلسفه چې ده په هغې به ځان پوه کوو، هغه به یو قسم جذب کوله، په هغې سره اختلاف یا اتفاق چې و هغه دپاره به هغې خپل یو ذهن تیارو، یو موقف به ورسکې و. په دې لحاظ د هغې مطالعه چې کومه ده هغه ډېره منتخب مطالعه ده. بیا په هغې مطالعه چې د دې کوم رد عمل دی هغې سره اختلاف کېدی شي، په هغې چې د دې کوم موقف دی هغې سره اختلاف کېدی شي، خو په دې کې اختلاف نشته چې دی ډېره سلیکټ او مطالعه کوي، ډېره منتخب مطالعه دي، او د معیاري مفکرینو ادیبانو مطالعه کوي، هغه په پښتو کې دي که هغه په اردو کې دي. دا 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 یو لوی خوبی ده. موږ شاعری ته څو وخت راځو، د هغې په شاعرۍ کې هغه رنګونه چې کوم وو چې د غزل رنګ دی، هغه رنګونه هم کم نه دي، خو د غزل اجتماعي د هغې چې کوم ماحول دی نو هغې کې د داخل په ځای د باطن په ځای خارج زیات دی. او څنګه چې اوس اقبال خان هغه تفسیرو نسو اقتباسات یا رول نه فیض الوهاب هیڅ خبره پکې داسې واورله چې هغه وی چیرې باطنی کیفیت چې کوم دی دا بیانول آسان دي، خارج چې کوم حالات دي واقعیت دي کیفیت دي بیانول ګران دي، ځکه چې ترجمانی به هم کوي او د شاعرۍ د فن خیال به هم ساتي. دا خبره ٹھیک ده. په غزل کې د خارج چې کوم دی بیانول چې کوم دی هغه ډېر هنر غواړي، هغه ډېر ګرانه غواړي.
بالکل
سلیم راز د باطن چې کوم کیفیت دي د هغې چې کوم داخلي چې کوم واردات دي، کومه چې د هغې رومانی شاعري ده، کومه چې د هغې جمالیاتي ذوق دی او جمالیاتي شاعري ده، هغه هم په دې کتاب کې خو ډېره ده. خو زیاته غالبه رنګ چې کوم دی هغه لیک سیاسي، لیک انقلابي، لیک د طنز او د تنقید شاعري ده. زه به یو غزل د هغې واورم، دوه څلور رومانی شعرونه. زړه کې نیوسي په ځیګر کې اوسي، زړه کې نیو سي په ځیګر کې اوسي، جانان مصری کا په پرهر کې اوسي. ورته پکې کې اوسي باریکی هم ده، د فن باریکی او ښکلې خیال هم ده، او بالکل د غزل چې کوم مزاج دی په هغه باندې شعرونه وي. زړه کې نیو سي په ځیګر کې اوسي، جانان مصری کا په پرهر کې اوسي، او داسې دې روک ګرځم په خیال کې آشنا، داسې دې روک ګرځم په خیال کې آشنا، چې اورکه څنګه په نور کې اوسي. داسې دې روک ګرځم په خیال کې آشنا، چې اورکه څنګه په نور کې اوسي. اوس اورکه په نور کې روکی
روکی بالکل،
نو د دې خیال د تلازمه چې کومه ده ډېره ښکلې ده. داسې دې روک ګرځم په خیال کې آشنا، چورکه څنګه په نور کې اوسي، او ټول ارمانونه مې د زړه پښتانه، یعنی ارمانونه مې پښتانه دي، ټول ارمانونه مې د زړه پښتانه، خواره واره په لرو بر کې اوسي، ټول ارمانونه مې د زړه پښتانه، خواره واره په لرو بر کې اوسي.
بالکل.
اوس داسې د دې غزلې چې مونږ ګورو نو هغه کې غزل چې کوم دی هغه غزل دی. یو بل غزل به اورم، زبا سوایم چې سیم، زبا سوایم چې سیم، بیل تا ګل هیڅ نیم، مخ او زلف یادوم ستا. په دې شعر کې نو ډیر باری خیال دی. مخ او زلف یادوم ستا پرانا نه پتیارم، مخ او زلف یادوم ستا
ډیر خیال
پرانا نه پتیارم، او دا حالات یم د دتکړې دا حالات یم دد کړي دا څه شور کې چیو دین دا حالات یم دد کړي ستا دیدن به څنګه قضا کړم زه پابند چې د مازه یم ستا دیدن به څنګه قضا کړم زه پابند چې د مانځه یم نو جمالیاتي زوک او د هغې اظهار او بیا د هغې رومانی شاعري بل به زه یو غزل نه دوه درې شعر ووایم زه چې ستا مینه له خپل زړه وباسم زه چې ستا مینه له خپل زړه وباسم لکه چې وینه له خپل زړه وباسم
ډېر ښه
زه چې ستا مینه له خپل زړه وباسم لکه چې وینه له خپل زړه وباسم او لکه د ګل مې پانی پانی شي زړه لکه د ګل مې پانی پانی شي زړه چې ګل وري نه له خپل زړه وباسم
ډېر ښه پانی پانی او
ګل وري نه
ډېر
ښه پانی پانی او ګل وري
ډېر ښه
لکه د ګل مې پانی پانی شي زړه چې ګل وري نه له خپل زړه وباسم او شي په لګومي د اهونو توره شي په لګومي د اهونو توره خبره سپینه له خپل زړه وباسم شي په لګومي شي په لګومي د اهونو توره
ډېر خیاره ډېر ښه شعر دی ډاکټر صاحب ډېر ښه شعر دی
شي په لګومي د اهونو توره خبره سپینه له خپل زړه وباسم او نشاده ترا تلګ غوږ خو کېږ ده نشاده ترا تلګ غوږ خو کېږ ده د په غمګینه له خپل زړه وباسم نو اکثر شعرونو کې د هغې د خیال یو باریکي ده
بالکل
یو غزلیه نزاکت ده پکې
بالکل
او باقي کې د خیال یو تلازمه ده او ډېر یو ښکلی خیال دی
بالکل
اوس داسې شعرونه چې کوم دي
بلکل.
منتخب کوم د دې اوسو شعرونه اخلي لکه زه دا یو شعر د مثال په تور پېښ ومه دا خو حقیقت ته ماته د موجوده وخت دا کوم د سیاسي او انقلابي او دمره د طنز او د تنقید شاعر سلیم نشاط چې کوم دی او دمره تیز او دمره پرجوشه او دمره متحرک او دمره ګرځنده سلیم نشاط چې دی دا شعر خو د هغې ماته محسوسېږي نه دا خو ماته ډېر د کلاسیکي شاعر شعر محسوسېږي چې شي په لوګو مې دا هونو توره
ډېر خطر
درو باسم
ډېر خدي ډېر خطر
ګورا دا خو د دې د دې
حالت داسې ګیر کی کنه دا ترقی پسند هغه چې کوم دي کنه د دوی د دې تحریک کې او دی په دې د معاشره دا کم نه اهمواري چې دا د نه اهمواري کې دی د نه دی کې فنکار پروت وي ضرور ګوره دا ته وایم ګورا اجمل خټک ما ډېر خپي جندو زره تقسم خورم چې اجمل خټک یو دون سپیشل فنکارو کنه تاسو ته اندازه نشته ډاکټر صاحب کله چې هغه ما سره ناست هغه ما سره خبرې کول مونږ به چې تاسو باس پم کو ته په خوده پاک یې کړو کا اب داس ښکارې ده تا به چې د شپاره سو کال لږ زما سره خبرې کی خبرې دومره هغه کې به دومره لوی فن او اب دومره لوی فنکاری به د پاک دن نه پرتا و خو چون کې د حالات د سید هغه ما ته دغه شی راتیږي ته د زموږ د مردان ولا چې کوم شاعر دی چې د اندې صاحب وی چې د خپل چم د یار ملته مې بلاز لکېږي او د شوندو جامو د نظر سپته مې بلاز لکېږي خو د حالات را له شرم په مخلاص راکاږي ګنې نو خو یو محبت مې بلاز لکېږي ورا دا هم د دې قسم خلکو سره خبرې د تاسو چې نشات کوم خبره کوي کنه د هر هغه خاصیت موجود دي چې کوم یو غزل لیکون کې شعر کې وی غزل لیکل کسانګه چې تاسو دا د هغه بیان کړ خو خبرې د دې معاشره دی د نه هموارو د دن ارسه خطا کړی دي کوم دا یوازې د ټولو د ټولو چې کوم ترقی پسند کسان دي زموږ چې شهران دي اغه سره ګوره دا مسله شته بالکل وسره شته دا مسله یني دا غي په نزاکت کې او د غي په فن کې هیڅ شک نشته سفر امن سلیم یو مثال دی سفر امن سلیم ته وګوره دا غ فن ته وګوره او دا غ نظریات ته وګوره د دوه پکې دي او کله کله چې پاغه داخلي دون زور کې چې داغه پاغه باندې غلبه عمومي صرف دغه کارو شي مهرباني وکړه ډاکټر صاحب تاسو خپل خبره جاری ساتئ ډېر ځخون باسته ډېر خبرې دي په خو ځکه تاسو پکې ډېر خبرې
نو ټکر سے زمونږ تنقیدونه یا زمونږ رائے یا زمونږ تجویز غ خپل پځي او دا یو حقیقت ته څنګه چې تاسو وایئ چې دا کوم پرسته شاعران یا د ترقی پسند شاعران یا د ډیر دی معاشري د طبقاتي معاشري ته چې ډیر حساس دي حساس نظر تری ګوري دی چې څو وخت غزل چې د دې حالات او ترجمانی نه کی دوته یو تخلیقی سکون نه رسی دی ته پاره تخلیق کولو کې دی ته د زړه سکون نه رسی سو پرې چې دوه حالات په خپل غزل کې نه بیان
کړي بالکل اپ غالب یې کنا خدا پہ غالب شی معاشرے کے ڈیر نہ خدا پہ غالب شی ذکر دیدا سے کہی
رومانی غزل ماتا ستوی د دې ځنې غزل چې دغه تاسو وګورئ چې د فکر په لحاظ باندې هغه د یو فلسفه په لحاظ باندې هغه د یو ژور یو ډونګه خبرې په لحاظ باندې هغه رنگ یې هم په غزل کې خپوره دی یو غزل نو درې شعرونه او د موې د کتب ستوري خو یارانو لا په بام شته دی د کتب ستوري خو یارانو لا په بام شته دی راضی به خام خاص هر دل ته ما خام شته دی چې ما خام دې نه سحر بسینه نه را
وای بالکل
د کتب ستوري خو یارانو لا په بام شته دی راضی به خام خاص هر دل ته ما خام شته دی او زهر کني وی گزاره د زړه په وینو وکړي هر یو سوکرات سره ژوند د پاره جام شته دی
یار ډیر ښه یار ډیر ښه
هر یو سوکرات سره
ډیر ښه
هغه یو سوکرات نه زهر کني وی گزاره د زړه په وینو وکړي هر یو سوکرات سره د ژوند د پاره جام شته دی
ډیر ښه دی
او څنګه چې زړه کې برازي
ډیر ښه شعر دی ډیر ښه شعر دی
او بیا به ویم زهر کني وی گزاره د زړه په وینو وکړي هر یو سوکرات سره د ژوند د پاره جام شته دی
جام شته دی بالکل
او څنګه د چا زړه کې برازي د یو خدای تصور څنګه د چا زړه کې برازي د یو خدای تصور تر سو پزمه ته چې آکاش ته دی غلام شته دی څنګه چې اگر کې برازي د یو خدای تصور تر سو پزمه کې چې آکاش ته دی غلام شته دی کله په عرش کله په عرش کله شهرک کله په زړه کې اوسي
وا وا وا
کله په عرش کله په عرش کله شهرک کله په زړه کې اوسي مکان ک نشته د خدای خو یو مکان شته دی مکان کا نشتا دے دا خدای خو یو مقام شتا دے
دیر خیر دیر خیر دیر خیر دیر خیر
او کلا پا عرش کلا شہرگ کلا پا زڑکی اوسی مکان کا نشتا دے دا خدای خو یو مقام شتا
دے دیر خیر
دیر خیر دا اسی دور زیونے خوشتا دے عرش دے شہرگ دے زڑ دے
بالکل
جانان ویل رہتا جانان ویل رہتا ناشاد یم خوشحال پدی جانان ویل رہتا ناشاد یم خوشحال پدی چې یہ زلمی او شاعرای کې دې پیغام شته دې
وړیر خیر او ګره خپل محسوسې خپل محسوسې دا شی محسوسې
خپل محسوسې
خپل محسوسې بالکل
جانان ویل رہتا ناشاد یم خوشحال پدی چې یہ زلمی او شاعرای کې دې پیغام پیغام فلسفه ده پاغه کی او فکر شته دو شیر به نور در رسی و اورما کل چی سارلی ساروان ستوری دی کل چی سارلی ساروان ستوری دی خام خام مونده دی کاروان ستوری دی خام خام مونده دی کاروان
کاروان ستوری دی بالکل
کله چې ساری لی ساروان ستوری دی
ساروان ستوری
خام خام مونده دی کاروان
ستوری دی
او حال ست د تندی داغ په لمنځمه داغ حال ست د تندی داغ په لمنځمه دا د وړ د خپل خپل اسمان ستوری دی
وډیر ښه یارا وډیر
ښه حال ست د تندی داغ په لمنځمه دا دواړه د خپل خپل اسمان ستوري
ډیر ښه یاره ډیر ښه
بیا هغه چې په دې شاعری کې چې دغه طنز دی او تنقید دی او طبقاتي نظام دی نو هغه به ولي نه وي دغه یو غزل تاسو واورئ او دغه په مطلب کې دغه الفاظ وګورئ وي قدمونه کم منزل ته سو د شمار دي قدمونه کم منزل ته قدمونه کم منزل ته سو د شمار دي خو ملګری تار په تار د پرول تار دي خبر هغه بالکل هغه پکې پرولتار هغه استعمال کړ دی نو دا پرولتاری یا پرولیټری دا د کارل مارکس سوشل کلاسز دی دی هغه
بالکل
نو هغه کې یو پرولتاری دا د محنت کشو د محنت کشو طبقه دا پرولتاری غریب طبقہ دا پرولتاریا او بورج وا چکمتا سویا کا صاحب ایجادات خلق تھے اگر سرمایہ دار خلق تھے اگر کاروباری طبقہ دا
بالکل
دا کارل مارکس نظریہ دا چ دا بورج وا طبقہ چکمنا سرمایہ دار او کاروباری طبقہ او صاحب ایجادات خلق چکم دے اصل تک تماشے دی داس کے دے او دا پرولتاری چې کوم دی دا مزدور طبقه ده دا غریب خلک دی دا مجبور خلک دی دا د بورج و کار کوي کار کوي محنت کوي خوله وباسي ولی د دې مزدوري چې کوم نه غدي بورج و پلاس کې ده سمره چې دی هغه خوخي دي ته ورکی
بالکل
زه ته نو ورکی سمره چې دی هغه خوخي دي ته ورکی نو اوس هغه خپل نظریه چې دا هغه غزل کې سمره خوله بیانې قدمونه کم منزل ته سو د شمار دي ملګری تار په تار نه په لور تار دی دا مزدوردار خلک دا غریب خلک دا بیوسه خلک دا تار په تار دی قدمونه کم منزل ته سو د شمار دی سو ملګری تار په تار د پرول تار دی د خاپونو نه د ګلو وګمی د ګلو وګمی خيجي شعر ته ګوره د خاپونو نه د ګلو وګمی خيجي د سپرلي کا اصلي تلې په دی لار دی سلیم ناشا تا گورم دیگه جوش جذبہ دیگه تیزی دیگه ہر دیگه کسی نہ جون دے او بیا چې دې شعر ته ګوره تاسو به چې ډېر کلاسیکی شعر نه د غزل د ډېر تجربه کار د استاد شعر د چې خاپونو نه د ګلو وګني ډېر ښه بل د سپرلي کافلې تلې په دې لار دی او ورپسې بل جدید غني شعر او سمره خون کی وې څوک ته چا مینه بزای کړي په کې څنګه څوک ته چا مینه بزای کړي په کې څنګه زړونه ګوره کوارټرې واستخار دي ګوره سوک دا چا مینه بزای کړي په کې څنګه زړونه ګوره کوارټرې واستخار دي او دا شعر یې څومره ښکلی دی آینه ټولې ړندې ښکاري ناشا ده آینه ټولې ړندې ښکاري ناشا ده او مخونه ټول پټ شوي په غبار کې اوس شعر دی آینه ټولې ړندې ښکاري ناشا ده او مخونه ټول پټ شوي په غبار کې
وایي څه میان باندې دی او څه په خړی دی او ډېر ښه یا
نو د ناشاد غزل چې کوم دی هغه کې کفر څه طنز دی او که تنقید دی او په هغه کې د معاشري په طبقاتو باندې دی هغه یو نظر دی هغه خو خپل په ځای دی خو دا سمره چې ما غزل وي دا وګوره چې غزل یې غزل دی
بالکل غزل دی
زره به او د هغه د طنز او د تنقید انداز ته براشو په هغه کې مې غزلیه غزل هم پکشتا ہو یو روانی هم پکشتا ہو اور دن کو تا اپیل کی گیا گا تا پس روان دی ہم پا ما پس روان دی تا پس روان دی ہم پا ما پس روان دی خبر دسن ندی سوک ارچا پس روان
دی ارچا پس روان دی
تا پس روان دی ہم پا ما پس روان دی خبر دسن ندی سوک ارچا پس روان دی او تو ګوره مشری د خپل کور خپل کوي نشي تو ګوره مشری د خپل کور خپل کوي نشي لخان ما یو سخلک تو ملا پس روان
و یار دون خا دوم رخ یار دوم رخ
گورم شرید خپل گورم شرید خپل کور خپل کوي نشي لخان ما یو سخلک تو ملا پس روان
ملا پس روان یار ولبل کو
تمرا دیر کی شعر دی پته
بالکل کمزوری تو کرے دا ډیر لوی کمزوری دی پګو تکي پدې شعر کې دا ورکوټ کلیر نه دی دا دومره غټه خبره دی کوي پدې کې چې کدی کته ټیک وی کنن دی به کتان مو څه شوی نه ویني دی په بولا پسې دتا دې تا ما یې څه کړو په بولا پسې سي
په بولا پسې لا بل ناشات دې 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 عزم او د همت او د حوصله شاعر دې خپل په غزل باندې خپل په فکر باندې سمره یقین دی نه یو شعر غزل نه دودري شعرونه ورومه وی به زما د فکر مل یقین دی وی به زما د فکر مل یقین دی دا می پورا په خپل غزل یقین دی
په ډیر ښه یار ډیر ښه
وی به زما د فکر مل یقین دی دا می پورا په خپل غزل یقین دی زه په خوبونو عقیده نه لرم تکر سه زما د شعر ډیر خوښ شوی دی زه په خوبونو عقیده نه لرم زما د دې په عمل یقین دی
واو واو پریکټیکل تھینکینګ
زپو خوبونو عقیده زپو خوبونو عقیده نه لرم زما د ویخ په عمل یقین دی او دلته کې هر څوک سات ته ګوت نیسی دلته کې هر څوک سات ته ګوت نیسی دلته د هر سړی په غل یقین دی
واو 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 یره
سمره په معاشري تنز دی
سمره تنز
دی معاشري په او په مناسکت سمره تنز دی یعنی په کچ په مې معنی سمره تنز دی معاشري په کچ په مې معنی او یاری په کچ خیالای معنی سمره تنز دی دلته کې هر څو سات ته ګوت نیسی دلته دا هر سړی په غل یقین دی او ډیر کایم سړی خو دمن کوم ډیر کایم سړی خو دمن کوم زما منزل ته په مزل یقین دی
ډیر ښه
وا ډیر کایم سړی خو دمن کوم
د خوشحال بابا غا ډیر راغراچ شو چې کوم تل راغراچ راتا که اسمان دې د زمری په خوله کې ورکړي د زمری په خوله کې مپرېږده
د زمری په خوله کې مپرېږده همت
مپرېږده همت دې عمر خبره کوي
او او د دې لغین خپل دی خپل ذات په حواله مانی کوي ډیر کایم سړی خو دمن کوم زما منزل ته په مزل یقین دی او ناڅاپه پکې رومانی شعر راغل دی وی هر ځلې کولی تیر باسلې ایمه
هر ځل خلک
سلام تیر با سلام زما پر بیا مسلسل یقین دی
بس نو نشات سي تي دغه خینونه کینو خره دغه غره اوري ډاکټر صاحب
هر ځل
ډیر خوندې وکړو او ډیر د مزي کا خري چیرې در فري خو وی وای دي بس پروګرام ختمو
نو بس ما خیال دی پروگرام ختم غزبته دو خبرې دمرو کوم ها چې ناشاد په ژوند کې چې سمره پر جوش ده او دا کوم چې سحر صاحب خبرې وکړي را دي غریبې ژوند دمره تجربه نه تیر شوی دي
بالکل
ژوند او دغه تجربه چې کومې دي هغه غیر نه جوړول شي نه سړول شي ډیر پر جوش انسان دی ملګرو لپاره ډیر یار باشته
بالکل پلوه لمس پارو او خجون درته وایم.